السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم نن شنبه د 1403 هجری لمریز کال د چنګاخ یا سرطان د میاشتې دوهمه د 2023 میلادي کال د جون 28 ده پیل د سات په خبرونو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشر ځانګړي استازي او د یو نامه دفتر مشر روزه اوتن با یو وای د سیمه هیوادونو له حمله افغانستان د تروریزم د خبرېدو په اړه اندېښنه لري. میرمن اوتن با یو تیر مخام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره رابلل شوی و د وینا په مهال د خبرو وکړه.
The region has varied concerns about potential
سیمه له افغانستانه د تروریسم یا مفراطیت د بل قوه خطر د خبرې دوه پاړه د باور وړ اندېښنې لري. دوی د غراز مخدره موادو په وړاندې په مبارزه کې تل پراخ همکاري د اړتیا لپاره هم اندېښنه لري. خو د صوبات د ملاتړ لپاره د عملی مشارکت له لارې هڅې په ځانګړي ډول په اقتصادي برخه کې مهمې دي او باید دوام ومومي.
تر دې مخکې د نړۍ ځینو هیوادونو په افغانستان کې د القاعده او د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه په څیر د افراطي ډلو د حضور په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روسیې دفاع وزیر اندری امبلوسوف د غبرګولیا جوزا په 11مه د قزاقستان په الماتی ښار کې یوې غونډې ته ویلي وو په افغانستان کې ځینې افراطي ډلې ځای په ځای شوي، ځکه نو ماسکو اړ شوه چې د تاجکستان او افغانستان پر پوله د امنیت ښه کېدو لپاره ځینې ګامونه واخلي. خو د طالبان حکومت تل ویلي چې هیچا ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې نورو ګواخ متوجه کړی. د ډلیز امنیت تړون سازمان بهرنیو چارو وزیرانو شورا د افغانستان او تاجکستان د سرحدي خوندیتوب د لا پیاوړتیا لپاره یو طرح تایید کړ. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د قزاقستان د صدر اعظم رسیال او د بهرنیو چارو وزیر مراد نور اترلو ویلي د دولتونو ترمنځ د طرح دا مسوده د ډلیز امنیت تړون د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا په پرنۍ غونډه کې تایید شو او د تصویب لپاره به د غړو هیوادونو مشرانو ته وسپارل شي. د نورت لوپو وینا د افغانستان او تاجکستان د سرحد ټینګېدو لپاره د دولتونو ترمنځ دغه پروګرام د یو کال په موده کې بشپړ شوی دی. د منځنۍ اسیا هیوادونو په ځانګړي ډول تاجکستان وخت نا وخت د افغانستان له سرحدي سیمو دینا امنیو د احتمالي خپرېدو په باب اندېښنه ښودلې ده. تاجکستان له زیاتې مودې رئیس تور لګوي چې د افغانستان له لوري د مخدره موادو قاچاق هم روان دی، خو طالبانو ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به کوم ګاونډي هیواد ته ګواښ پېښ نه شي. د افغانستان لپاره د ایران سفیر او ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی ویلي تهران غوښتنه کړې چې په مشهد کې د طالبانو د قونسلګرۍ یو کارکونکی بیرته کابل ته ور وغوښتل شي. د طالبانو د قونسلګرۍ دغه کارکونکی په دې تورن دی چې د روانې میلادي میاشتې په پیل کې یو ایرانی عکاس قونسلګرۍ ته دننه بیولی او شکنجه کړی دی. د کابل لپاره د ایران سفیر حسن کاظمی قومی د طالبانو د قونسلګرۍ له کارکونکي سره سخت قانوني ان چلن شوی، خو قاغلی قومی نور وضاحت نه دی ورکړی. ایرانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې قاغلی قومی ویلی د هر هیواد سیاسي استازولی چې د سرغړونو سبب شي د ډیپلوماټیکو اصولو لمخې د ور سره چلن وشي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د قاغلی قومی دغه سرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلی. د ایتالیا ساحلي ګارد پرون جمعه وویل چې د دې اونۍ په پیل کې په جنوبي ساحل کې د کډوالو د یوې ډوبې شوې کښتۍ وروسته د 1400 کسانو جسدونه موندلې چې د مړو شمېر 40 تنو ته رسېدلی دی. د یکشنبې او دوشنبې په شپه د انکالابریا په سواحلو کې د کښتۍ د ډوبېدو له امله تر 60 ډېر کسان لا درک شوي او 11 تنه ژغورل شوي دي. د بې سرحده ډاکترانو ټولنې د دې اونۍ په پیل کې وویل چې ژغورونکو د لږ تر لږه 6 ماشومانو په ګډون د 6 کسانو د ورکېدو راپور ورکړی. دوی له ترکیې څخه حرکت کړی و او د کالابریا له سواحلو شاوخوا 140 سمندري مایل لرې ډوبه شوه. کښتۍ یې اوبخې ډوبه شوه. د بي سرحد ډاکترانو ټولنې دغه راز ویلي چې په ورکو شو کې افغان کورنۍ هم شامل دي. له غزې ترنګ د اسرائیل او د حماس ډلې ترمنځ روانې جګړې پر مهال پرون د 40 فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړل شو. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګر ډله پیژني. د جرمني خبری آژانس د فلسطیني روغتیایي سرچینو د نتایج شو راپورونو پر اساس دا خبر ورکړی. بلخوا د اسرائیل پوځ وایي چې د غزې ترنګ په مرکزي او جنوبي برخو کې به پا پوزی عملیات دوام وکړي. او د کرکټ شلاوریز نړیوال جام د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې نن جمعه وبخی پرون جمعه د جنوبی افریقا او انګلستان ترمن سیالي تر سره شو چې د وومنډو په توپیر جنوبی افریقا وګټله. جنوبی افریقا د لومړي وار په کولو سره د 143 په منډو هدف ټاکلی او د انګلستان لوبډلې د توپ وهنې په پاڼې کې که څه هم ښه پیل کړی و، خو په وروستیو دوو ورونو کې مهم لوبغاړي له لاسه ورکړل او سیالي وبایلله. د دغه سیالۍ تر ګټلو وروسته جنوبی افریقا د دوو سیالیو په ګټلو سره په ګروپ کې لومړی مقام ونیو. د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې به بله سیالي د کوربا ویست انډیز او امریکا ترمنځ ترسره شي. او د اروپا د فوټبال جام سیالیو په ترڅ کې پرون د فرانسې او هالند ټیمونو ترمنځ لوبه بې نتیجې پای ته ورسېده. اتریش د 3 د 1 په مقابل کې لوبه له پولند څخه وګټله او اوکراین هم 2 د 1 په مقابل کې سلواکیا ته ماته ورکړه. نن ګرجستان له چک جمهوریت سره، ترکیه له پرتګال سره او بلجیم له رومانیا سره لوبه کوي. ازادي رادیو هوري وړاندې پر راپورونو کې به واوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزه اوتنبایو وایي په افغانستان کې لا هم سیاسي ګوندونه، مدني ټولنه، رسنۍ او سیاسي مخالفان له سخت فشار سره مخامخ دي.
که څه هم ظاهرا سیاسي ثبات ساتل شوی، خو د داخلي مخالفت لپاره فضا تنګه ده.
په دې اړه مو د چارو له یو کتونکو سره مرکه کړې.
د امنیت د شورا غړي هیوادونه ټول په یوه خوله نه دي، ځکه دوی د افغانستان د قضیې نه یو د بل د ضعیفولو په خاطر منحص یو رقابتي پروژه استفاده کوي.
په پیښور کې یو شمیر افغان هنرمندان د خیبر پښتونخوا اله د عالي محکمې له وروستي حکم څخه خوښ دي چې د پیښور پولیسو او امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې دوی ونه نیسي.
عدالت ډېر ښایسته پرېکړه وکړه او بالکل فیصله وشوه چې افغان سندرغاړو له په پیښور کې به داسې ستونزه نه جوړیږي. ورله
یو شمیر افغان کډوال بیا چې په دې وروستیو کې په زور د کندهار سپین بولډک لارې افغانستان ته استول شوی، د پاکستاني پولیسو له بد چلند شکایت کوي.
ما ورته مال په خو د 15 ماته وخت راکه چې زه خپل مال برته پورته کوم، ولنه غسنې تړنه ته بدل تړنه کې شپږ په تړنه کې ور بیا ډېرې غازی خان ته بدل.
او په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې آیا په غزه کې د اسرائیل لخوا په پوځي عملیاتو کې ځنډ په سیمه کې اړو کسانو ته د بشري مرستو له رسولو سره کومه مرسته کړې ده.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو ناما مشر روزه اوتنبایو وايي په افغانستان کې لا هم سیاسي ګوندونه، مدني ټولنه، رسنۍ او سیاسي مخالفان له سخت فشار سره مخامخ دي. هغه تیر شپه د امنیت شورا غونډه ته چې د افغانستان پر وضعیت بحث لپاره رابلل شوی و دا خبره وکړه. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر جمهوریت نظام دایمي استازي په ټولو سیاسي جریانونو کې د ښځو د مشارکت غوښتنه وکړه. ټاکل شوی اته ورځې وروسته په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب بل غونډه وشوه چې طالبانو هم په کې د ګډون ژمنه کړې ده.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مشره روزه اوتنبایو چې د دغه هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي هم ده، له ځینو پرمختګونو سره سره په افغانستان کې د څو جدي ستونزو یادونه وکړه. میرمن اوتنبایو تیره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په هغه غونډه کې چې د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره رابلل شوی و، وویل که څه هم په افغانستان کې سیاسي ثبات بهتره شوی، خو پر مدني ټولنې، سیاسي مخالفانو او رسنیو د طالبانو فشارونه دوام لري.
که څه هم ظاهرا سیاسي ثبات ساتل شوی، خو د داخلي مخالفت لپاره فضا تنګه ده. سیاسي ګوندونه او د مدني ټولنې سازمانونه منع شوي. د هغو پیژندل شویو سیاسي شخصیتونو چې د طالبانو غړي نه دي پر فعالیتونو محدودیتونه په زیاتېدو دي. رسنۍ هم په دې برخه کې چې کوم راپورونه ورکړي له محدودیتونو سره مخامخ دي. هغه ثبات چې د مخالفو نظرونو په ځپلو تړلی وي خامخا نازک وي. زما له وروستۍ وینا راهیسې د اوسنیو حاکمانو د سیاستونو خلاف څو ولسی ترازونه شوي. په ځانګړي ډول د کوکنارو پر کښت بندیز په ګډون د هغو سیاستونو خلاف چې د خلکو ژوند یې له فشار سره مخامخ کړی، دا نسبتا نوې پدیده ده. په ځینو مواردو کې د اعتراضونو ځپلو لپاره د اوسنیو چارواکو د امنیتي ادارو سخت اقدامات د خلکو د مړینې سبب شوي دي.
د یونامه مشر د دوهې په دریمه غونډه کې چې د چونګاش یا سرطان پر لسمه او یولسمه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د قطر پلازمینه دوحه کې جوړیږي د طالبانو د ګډون د ژمنې هرکلی وکړ. خو ګڼو مدني فعالانو د بشري حقونو ډلو او د ښځو د حقونو ملاتړو انتقاد کړی چې د دوهې دریمې غونډې ته د مدني ټولنې او ښځو استازي نه دي وربلل سوي. په همدې لړ کې په جنیوا کې د دوشنبې په ورځ پر افغانستان د جنیوا څلورمه غونډه کیږي چې شاوخوا لس سیاسي، پوځي او مدني جریانونه پکې برخه اخلي. دغو کسانو غوښتنه کړې چې د دوحې په درېمه غونډه کې باید د مدني ټولنې، د طالبانو حکومت، د سیاسي مخالفانو او ښځو استازي حضور ولري. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې تېره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د مذاکرې وړ نه دي. دغه بنسټ غوښتنه کړې چې د دوحې په درېمه غونډه کې باید د دغو ښځو او نجونو ژغونه واورېدل سي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام دایمي استازي نصیر احمد فایق د امنیت شورا پرانی غونډه کې په هر سیاسي پروسه کې د ښځو د بشپړ ګډون غوښتنه وکړه.
موږ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکوونکي سره خپل ژغ ملګري کوو چې د جون میاشتې په راپور کې غوښتنه کړې وه چې دا باید یقیني سي چې افغان ښځې د دوحې پروسې په ګډون په ټولو سیاسي بحثونو کې شاملې وي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مشر روزا اوتنبایوه په خپلو پرونیو خبرو کې وویل د دوحې دریمه غونډه به د یو نوي میکانیزم د ایجاد سبب سي چې له اوسنیو حاکمانو سره نورو سلامشورو ته لار پرانیزي. د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د نورو هیوادونو استازو پر ښځو او نجونو د طالبانو فشارونه د اندېښنې وړ وبلل. تر زرو زیاتې ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نورو زده کړو منع کړي. نجونې او ښځې د پوهنتون زده کړې هم نسي کولی. طالبانو په اکثرو دولتي ادارو، په ملي او نړیوالو غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار هم منع کړی دی.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې تېره شپه د افغانستان پر وضعیت بحث په مهال پر ښځو، نجونو، رسنیو او مدني ټولنې د طالبانو فشارونه د نه منلو وړ وبلل شول. په همدې حال کې ټاکل شوې د دوحې په درېمه غونډه کې چې د چنګاښ سرطان پر لسم او یولسمه جوړیږي پر افغانستان بیا بحثونه وشي، خو دغې غونډې ته د ښځو او مدني ټولنې استازي نه دي وربلل شوي. زموږ همکار په جرمني کې د پوهنتون له استاد محمد اساق اتمر سره د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې ولې د طالبانو پر دغو محدود تونو په وار وار اندېښنه ښودل کېږي خو عملا کوم اقدام نه کېږي.
د امنیت د شورا غړي هیوادونه ټول په یوه خوله نه دي، ځکه دوی د افغانستان د قضیې نه یو د بل د ضعیفولو په خاطر منحص یو رقابتي پروژه استفاده کوي. متاسفانه په تېره غونډه کې هم دوه هغه هیوادونه چې دوی د ویټو حق درلوده دوی ممتنې رای ورکړه. په قاطع توګه دغه فیصله ونه شو چې باید د طالبانو په مقابل کې کوم چې دوی په نجونو په نورو اجتماعي مسایلو د نجونو په ښوونځیو باندې د دوی په تعلیم باندې او په ټولنه کې دغه سختو شرایطو د راوستلو په هکله خپل دریځ ته تغییر ورکړي. لیکن بالاخره نتیجه دا شو چې ملګری ملتو د امنیت شورا دغه سی او فیصله ته ونه رسید چې قاطع فیصله وکړي. نو هغه و چې بیا طالبانو سره دا فرصت برابر شو چې دوی د دې غونډې یعنی د درېمې ناستې پورې بیا هم خپل شرایط ته نور هم سختی کې د خلکو دپاره او مخصوصا د ښځو دپاره، د هغه اجتماعي سازمانونو دپاره، د هغه بشري حقوقو د کمیسیونونو دپاره کوم چې دوی په مستقله توګه فعالیت کوي. نو زه فکر نه کوم که په دغه غونډه کې هم دغه اختلاف نظر وي نو دغه درېمه ناسته هم لکه دوهمې ناستې غوندې کوم نهایي نتیجې ته به دوی سره ونه رسېږي.
د دوحې په دریمه غونډه کې چې طالبانو هم پکې د برخه اخیستو ژمنه کړې، د طالبانو ګډون مهم بلل سوی. نو څه فکر کوي، هلته به له طالبانو ځینې ضمانتونه واخیستل سي که به طالبان د خپلو شرطونو او غوښتنو پر عمل کېدو ټینګار وکړي؟
پراتون کې غونډه کې خو طالبانو دغه ژمنه کړی چې دوی به هیات ور واستوي، اما طالبانو دا ژمنه هم نه دی کړی چې دې غونډې هر فیصلې ته به دوی لبیک وایي. تر اوسه پورې طالبان خپل شرایط لري او داسې یو څه نه لیدل کېږي چې طالبان دې ته په کلي صورت آماده اوسي چې دوی د کم تضمین ورکی نړیوالو ته په دغه غونډه کې او د نړیوالو شرایط طالبان ومني. البته طالبان په هغه صورت کې چې دا منحص یو معامله په دې معنی چې که دغه ناسته د طالبانو ځینې شرایط ومني، نو طالبان هم بیا کیدای شي چې د نړیوالو تصمیمونو ته احترام وکی او د هغوی ځینې شرایط ومني. دا چې طالبان به کم شرایط مني دا هم بل سوال دی چې البته ځینې هغسې مسایل دي چې هغه د طالبانو ایډیالوژیک فکر سره ټکر نه لري، هغه کیدای شي دوی ومني. او هغه غوښتنې چې د طالبانو د ایډیالوژیک فکر سره په تقابل کې دي، زه ګمان نه کوم که طالبان دې ته چمتو شي چې دغه غوښتنې د هر چې د خوانه چې وي هغه ومني.
اتمر صاحب، د یونما مشرې روزا اوتونبایوه په خپلو خبرو کې امنیت د مخدره توکو د کښت په وړاندې مبارزه مثبت کارونه وبلل، خو ویې ویل چې طالبان د نړیوال مشروعیت لپاره باید لومړی داخلي مشروعیت واخلي. طالبان دغه داخلي مشروعیت څنګه ستاسو په نظر اخیستلی سي؟
سمه ده چې په تیرو دوه درې کلونو کې د مخدره توکو په کښت کې کموالی راغلی، خو رسنۍ دا هم ویلي دي چې بڼه د دغه قاچاق او د دغه ترافیک تغییر خوړلی، یعنی اوس خپله مخدره مواد نه قاچاق کیږي بلکې دا پروسس شوي مواد دي، البته د شیشې په شکل او یا هم نور د متامفتامین په شکل باندې دا خارج ته صادریږي. او د پیسو رقم د پخوانی د قاچاق رقم نه په څو چنده ډیر دی. نو په مجموع کې دغه قضاوت اوس په مخکې له وخت نه وي چې موږ نړیوال قانع کو او دوی ته وایو چې طالبانو په دغه برخه کې لاسته راوړنې لرلی دي. زه فکر کوم دا هم جدي څېړنه ته ضرورت لري، دا یو تحقیق ته ضرورت لري چې ملګري ملتونه یا نړیوال په دې باندې پوه شي چې آیا واقعا دغه کچه راټیټه شوې که مشکل همغسې پر ځای دی، یوازې بڼه تغییر موندلی.
د سیاسي چارو پوه او په جرمني کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمرو
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي غزې ته د بشري مرستو رسیدو لپاره د زمینې برابرېدو په هدف د اسرایل د پوځ لخوا په پوځي عملیاتو کې زن کومه ګټه نه ده ورکړې. د سازمان ویلي دغه وقفې سره سره د بشري مرستو پر رسیدو کې کوم مثبت اغیز نه ښکاري. نور په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان وی د اسرائیل د پوز لخوا د غزې په پوځي عملیاتو کې د وقفې راوستلو د بشری مرستو پر رسیدو مثبت اغیز نه دی کړی. د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د ملګری ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان استازي ریچارډ پیپرکارن پرون جمعه ویلي په پوځي عملیاتو کې د وقفې راوستلو مثبت اغیز مو د بشری مرستو پر رسیدو نه دی لیدلی. په غزه کې څه باندې اته میاشتې مخکې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل ناڅاپي حمله وکړه. دغه جګړه د دې سبب سوې چې د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې بشري وضعیت ناوړه سي او ملګرو ملتونو په وار وار هلته د قحطۍ خبرداری ورکړی دی. په همدې حال کې د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې یا ایم ایس ایف په ویلامیه کې خبرداری ورکړي که پر روان ورځو کې د روغتیایي تجهیزاتو اکمالېدو ته زمینه برابره نسی، دوی شایي په غزه کې خپل ځینې طبي فعالیتونه خورا زیات محدود کړي. د اسرائیل پوز تیر شنبه او یک شنبه د غزې د جنوب پر یو کلیدی لار په خپل پوزي عملیاتو کې ورځنی بشري وقفه اعلان کړ چې ورسره د بشري مرستو رسیدو ته زمينه برابر سي. تر دغه اعلان څو ورځې وروسته د ملګرو ملتونو یو ویاند وویل چې دوی لا هم نسی ویل چې له دې سره به اړو کسانو ته نورې بشري مرستې رسیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د می میاشتې پر 18 ویلي و چې په رفح ښار کې یوازې 250 کسان پاتې دي. له 2000 تر 15000 پورې نور کسان د غزې تاړانګې په جنوبي سیمه الموسی کې دیره دي او په جنوبي ښار رفح کې د جګړو له پیلېدو سره ګڼو فلسطینیانو په الموسی کې پناه واخیسته. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې او د روغتیا نړیوال سازمان د غزې او مصر ترمنځ د رفح سرحدي دروازې د بیا پرانیستل کېدو غوښتنه کړې چې بشري مرستو او طبي تخلیې ته زمینه مساعده سي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د غزې د شپږ دېرشو روغتونونو له ډلې دا مهال یوازې 12 فعال دي، خو د دوی فعالیتونه هم محدود دي.
له خبرونو ور اخوا
د خیبر پختونخوا عالی محکمه دی او حکم په صادرولو سره د پېښور پولیسو او امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د هغو افغان هنرمندانو له نیولو لاس واخلي چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته پاکستان ته کډوال شوي دي. د پېښور محکمه دا پریکړه وړ مورز د جون په 10 د کډوالو په نړیواله ورځ کړې ده. یو شمېر افغان سندرغاړي چې دا مهال په پاکستان کې میشتي د محکمې له دې پریکړې هرکلی کوي، خو وایي چې له ګڼو نورو ستونزو سره هم مخ دي.
سره لدې چې د پاکستان حکومت لخوا په دې هیواد کې د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او لدې هیواد د ایستلو لړۍ روانه ده، خو د خیبر پښتونخوا عالی محکمه تازه له یاد هیواد د افغان سندرغاړو د نه ایستلو او نه زورولو حکم صادر کړای. د پېښور عالی محکمه د پنشن به پورز د جون میاشتې په 10 د یو حکم په صادرولو سره پولیس او امنیتي ځواکونه د هغو افغان هنرمندانو له نیولو منع کړل چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته پاکستان ته کډوال شوي دي. د پېښور محکمه دا پریکړه پرون د کډوالو په نړیواله ورځ کړې. د پېښور د سندرغاړو او هنري ټولنې مشر ډاکټر راشد احمد خان ازادي رادیو ته وویل چې دا غوښتنه تیر مریض کال د اکتوبر په 24مه یو سلو وخت افغان هنرمندانو او دوی په ګډه کړی ده.
په دې لړ کې په تیر و شپږو میاشتو مخکې چې کله پاکستان حکومت غوښتل چې افغانان د بیرته خپل وطن ته واپس لړ شي او که پر ځان ځي، نو په زور به یې ګوباسو هغه یو اپریشن شروع شو. په دا کې زمونږ دغه موسیقاران هم رالل، نو دغه کې مونږ یو ریټ پټیشن په عدالت کې داخل کو چې را چونکې د دې مسله د نور خلکو نه جدا ده، د دې ته په افغانستان کې سرته د دې خطر ده چونکې هلته په موسیقي باندې پابندي لګېدلې ده. په دغه لړ کې چې مونږ غل کیس داخل کو، نو آی کې مطلق سټیم لور شخو اوس باقاعده طور پرون چې د جسټس اعجاز انور او جسټس وقار احمد چې د های کورټ غټ ججان دي د اعلی عدالت هغه چې د فیصله وکړه او وی چې بالکل د دې د اس ضرر اونر سي دي ته بالکل سونه ویل شي.
په پاکستان کې مشت یو شمیر افغان سندرغاړي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د امنیتي، اقتصادي او هنري ستونزو له امله پاکستان ته کډوال شوي، د پاکستان حکومت د دې پریکړې هرکلی کوي. د پاکستان په پېښور کې مشت افغان سندرغاړي احمد ګل په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
افغان سندرغاړي، افغان مشکران، همداسې انور ملګری په موسیقي آلات کې کوم ملګری دي، طبل نوازان دي، سندرغاړي دي، ارمونیم نواز دي، کیبورډ نواز دي، رباب نواز دي، دا ټول ملګری را ټول شوي وسره او عدالت ډېر خسته پریکړه وکړه او الله دې دې کورون ته خیر برکت ورکي او بالکل فیصله وشو چې افغان سندرغاړو لا په پېښور کې بداسې ستونزه نو جوړیږي ورلا او دې بدل توسيږي چې دې زمنګ تر سو څخه کیسونه خلاصي ویني.
خو یو شمیر نور افغان سندرغاړي سره لدې چې د پاکستان حکومت لدې پریکړې خوخ دي، بیا هم وایي چې نورو غنستونزو سره هم مخ دي. سندرغاړي سید الله وفا په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
بیا هم بغیر د دینم ستونزې شته ده، دانه د دې سره پستونزې ختم شي، او ستونزې شته د نورې د کاروبار یا اقتصادي ستونزې شته دلته کې روزګار مسلې دي. نو دې سره خو یو دا وشو چې دغه تګ راتګ مسلې به لږ اسانه شي، پولیس ستونزې به ورسره کمې شي، او نورې بس اقتصادي ستونزې دي. زموږ بچي دلته بې تعلیمه دي، سبقونو نه پاتې دي، دغه ستونزې شته.
نو موړای وای تر هغه چې د پاکستان حکومت ورته اسناد ورکوي، دوی کولای شي د افغان سندرغاړو د ټولنې په پیژند کارتونو په پاکستان کې ووسی. یاد سندرغاړي په پاکستان کې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ د خپل ماشومانو زده کړو ته هم اندېښمن دي. ډیری افغان سندرغاړي او موسیقي غږون کې د طالبانو لخوا پر موسیقي لبندیز وروسته د ایران او پاکستان په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شول. هغه سندرغاړي چې په پاکستان کې ژوند کوي او د دوی په وینا افغانستان ته د ستنېدو لار نه لري، دوی له نړیوالې ټولنې او هغه هیوادونه چې کډوال مني او د موسیقي له ټولنو غواړي چې د دوی وضعیت ته پام وکړي او له دې ستونزو څخه د وتلو په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
پتیر څو اونیو کې د کندهار سپین بولډک له لارې زرګونه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوې دي. افغانستان ته دغه نوی ستانه شوی کډوال وایي مرستو ته جدي اړتیا لري او د طالبانو حکومت او مرستندوی بنسټونه باید عاجلی مرستې ورسره وکړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندهار په تخت پل ولسوالۍ کې د انځرګي په نوم د کډوالو موقتی تمځای دی چې د پاکستان څخه راغلي کډوال پکې ثبت کیږي. دلته راغلي بیرته راستنیدونکي کډوال وایي په پاکستان کې د دوی ټوله شتمني اخیستل شوې او خالي لاس هیواد ته راستانه شوي دي چې هر ډول مرستو ته اړتیا لري.
پاکستان پاکستان پیدا سویم دولت څه غواړي چې موږ سره وروره مرسته وکړي. ماجر او سر ماجرینو سره د غریبانان اوس شی نه لري، دا زما کار دي نه مځکه لري نه شی لري. په افغانستان کې یو ورته کرایې په سرای کرایې سره مو ته نیولې ورته کرایې په سرای کې الی.
زما نوم فضل الرحمن حاجي صاحب. پاکستان کې څلور څلوېښت پنځه څلوېښت کاله به ما هلته تېر کړي. د سر صاحب نو کرایې ډبلې شوې، نو موږ په تېر نور هلته نه کېدې په هېڅ رقم، پلس به ډېر څنګهولو اروازه بارسي شتکار ښکارا کې چې شلري څوټې دې پاتې دي.
غلام رسول یو بل کډوال دی چې تازه د خپل کورنۍ سره د سپین بولدک لاري خپل هیواد استنسوي. د ایدا کوي چې د پاکستاني ځواکونو لخوا تر دوه میاشتو زندانی کې دوه ورسته حل تخپل ټوله شتمنی پریشه او اوس تش لاسونه هیواد راغلي.
شوینه له ماته ول ول کارت راکه، ماته خپل کارت را مازما د ماجر کارت باره ول ش ساده کارت خدا دې مشکره ټیم دې ختم سوی د کارت. نو ما ورته مال په خو د پنځه لسر ماته وخه راکه ز خپل مال برته پورته کوم، ول نه غسنه تانه ته بدل تانه کې شپش په تانه کې شنه ولم بیا ډیر غازی خان ته بدل ډیر غازی خان ته چې بوتل مال ته برابر چلوي شپه هلته جیل راکه چې جیل راکه بیا ججره ته ول ش ز تاین دغه کوم بارډر پاس کوم دي. ما ورته ما ول بارډر خدا دې کارت نه ما پامل په پښین کې دي ما بارډر پاس کو زوردم بار به خپل کور بزم ول نه غسنه کې ججراته ول دوباره یو نش بل په دغه جزاره باندې کار سزا.
په ورته وخت کې کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو د ادارې د ثبت د کمیټې مسول مولوی حبیب الله وایي د کوچنی اختر ورسته یو ځل بیا د کډوالو راتګ زیات شوی او په دغه مده کې شاوخوا 15000 کورنۍ د سپین بولدک او چمن پر لار خپل هیواد ته استانه سوي دي.
کوچنی اختر رئیس تقریبا اروزه د ورځې کله یو سل شل کورنۍ راځي، کله یو سل دېرش کورنۍ راځي، کله اویا کورنۍ راځي. دا ګرد د ډیورنډ کرښه وا خوا ته د سرخاب کیمپس خډیر کورونه راکله چې دا غوسه ما خپل معلوماتونه وکړم. مرکز څنګه راځي دی ولالت مشغول باغات ترلوده دکانونه درلوده. هر چې کوم قبایل خلک دی یا د حکومت کم خلک شدي د پاکستاني د پاکستان د حکومت خلک مل دی مړ په توپکان په مړ په زور ونیول او مړ نه راځي ګس خرابار کړو باغونه مرسه وګرځول. حتی جایدادونه و کوم چا د کور اسباب و یا د کور سامانونه و دای ټوله سره وګرځول.
کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو مسولان ادعا کوي چې د سپین بولدک لاري راستنیدونکو کډوالو ته د هوساینې او خدماتو د چمتووالي ترڅنګ ورسره بیلابیلې مرستې کیږي، خو راغلي کډوال دغه مرستې د دوی تر اړتیاو کمې بولي.